السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم په دغه خبری مجله کې له خوست اول راپور لرو هلته نن په موټر بم برید او تر هغه وروسته په نښتو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي او د ملکیانو په شمول 15 تنه نور ټپیان دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
په خوست کې لس بریدګر ووژل شول یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي او په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست ښار په جنوب کې د ځانګړي پولیسو پر قتې د وسلوالو برید د چارواکو په وینا د ترهګرو له وشلو سره پای ته ورسید د خوست امنیه قمندان غلام داوود ترخیل وویل
که لاس کسانو ته درې ځان د تنفجار وکړه وکړه چې دونه هلته پراته تاسو کوم څه پستې د موږ د مطبوعاتو نه واخلې پراته ما ته خاطر سنتور اوسنه وضعیت نورمال ده
دا حمله نن سهار لمانځه مهال پیل شو د ماسپښین تر درېنی مو بجو دوام وکړ وړاندې په خبرونه کې په ډېر تفصیل درکو د کابل په شهر کې چاودنې درې تنه وشلې د کابل امنیه قمندانۍ وایي د 11 بجو خواته د شهر د لسمې امنیتي حوزې اړوند د سرای چقورق په سیمه کې پر یو سراچه موټر وصل شوی مقناطیسي ماین چاودنه کړې چې درې تنه وشلې او لس نورې ټپیان کړې دي د پیښې ټول قربانیان ملکیان دي چا د پیښې مسولیت نه دی منلی د بادغیس ته چارواکو په وینا ناپیژاند وسلوالو د بادغیس د امنیه قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي ووشه د بادغیس ولی حسام الدین شمسوی د پیشنن سار د بادغیس په مرکز قلاینه او کې وشوه د ولی په وینا بریټ کوون کې چې پر موټر سایکل سپاره ول سیمه تشتیدلې دي چا د پیش مسولیت نه منلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وای چې د ملکیانو تلفات د سش کال په نه میاشتو کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوی یوناما نن په خپل راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په نه میاشتو کې 2000 سل ملکیان وژل شوی دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقوقو د برخې مسول فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوب لکه کموالی نه دی راغلی ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلی دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسول بلل کېږي د پېښور په جامع زبیره مدرسه کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 9 ته ورسید او تر 113 ډېر ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې سلاکار کامران بنگش د پېښې په ځای کې رسنیو ته د بریټ کونکو پاړه وویل
فلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته د نننې جماعت ته ورننوتل وو او یو بیګ یې خودلې وو او داغی روستو چاودنه شوی و د علاقه خلکو هم هغه سړی لیدلی و
دا چاودنه نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع زبیره یو شمیر زده کوونکي طالبان د مدرسې ترڅنګ جمعه ته لاړل چې هلته زده کړې وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي یو شمیر افغانان دي کومې ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلې ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دي د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دی چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اذربایجان د ډزو پرمحل یو شمیر ملکیان وشل شي او یو شمیر ټپیان شوی دی بل لور ته د اذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې لوی میاشتې رئیسي جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یک شنبه پورس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځ کې توب شو چک جمهوریت د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړه کړې سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له 9 د سهار تر 15 بجو ګرځبندي شوي دا بندیز به د نومبر تر 3 ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورل او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
Zakazuje se maloobchodní prodej v provozovnách.
Walu plorunzio keba da yakshambe poraz plorbandwi aw ponur urazo keba la doshambe ter shambe de shpe la to bajud sahar ter pinzo bajo pir aw plor bandwi.
په چک جمهوریت کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نږدې 2,000 ته رسیدلی دی. او روسي خبر دا چې د هند کرکټ د غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې سن رایزر حیدرآباد له ډیلی کیپټل سره لوبه کوي. ډیلی کیپټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوړه لیگ کرکټ لوبي د سپتمبر 19 په متحد عربی اماراتو کې پیل شو او د نوامبر 13 به دوام وکړي. البته یادونه وکړم چې نننۍ لوبه د افغانستان په وخت په شپږنی مبجو په عربی متحده اماراتو کې پیلیش.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه یو. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه و. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه شپږ. مزار شریف اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه دیارلس.
خبرونه مو اوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات خبرونه په ویب سایت باندې پراته دي، ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس ده. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په خوست کې نن یو موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته د افغان پوځیانو او وسلوال مخالفینو ترمنځ نښته وشوه. په نننۍ پیښه کې شپږ کسان وژل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه دي او 15 نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد او افغان افسر شاهد الله وایي
14 سهار لمانځه ته جګېدلو په همدغه مهال کې وشوله، دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګېده، بیا نور په مونږ کوټه راکېناستله. جنګ مو تر اخره تعقیب کړی دی، د خاورو لاندې ومه.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرف یونا فرایزر وایي سره له دې چې د ملکیانو تلفات 10% کم شوي، خو دا بیا هم اندېښمنه ده.
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې افغان محصلین وایي مدد معاش نه ورکول کیږي او یا کم ده.
که احیانا زموږ د مدد معاش ستونزه حل نشوه، نو موږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
په پېښور کې درنې چاودنې لسګونه خلکو ته مرګوب لاړولې.
دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچانو کې داخله کو رسولو، نو د حکومت خلک چې راتلنو لږ کسان دلته موجودن به ویولل.
رازول لمړی مطلب ته. نن په خوست ښار کې د زنګړو پولیسو په کتاب باندې یو موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته د بریدګرو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. نښته شاوخوا 9 ساعته روانه وه چې په نتیجه کې د شپږ افغان امنیتي ځواکونه افسران ووژل شول او پکې 15 نور ټپیان شول. افغان چارواکي وایي 10 بریدګری هم وژلی دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې نور جزئیات راکوي.
د پیښې په ځای کې د خوست امنیت قمندان عمل پاسوال غلام داوود ترخیل رسنۍ ته راڅرګند شو او ایدی پر تباتی اعداد و ارقام رو انده کرد.
لست کمش پک ده سهار ری موتر سید نویت ده موتر ما ده و معلوم در یه موتر سه وقت من رسیدی لیم وقتی ده ویم با موتر رو وقتی سراغ را تاسی بینی سه دمانگ ده خاص قطعه بانی دیوال بانی زنن و انفی انتحار بار کرد. نوک لست که سانو تو دری زنن ده تنفی جارو بیر وک اسا جسدونی علت پراتی تاسی کواسی بیر پستای دیمانگ ده مدبات نواخ لی پراتی ما تو خاتم سن کن وسینه نوازیت نورمال ده.
دا بریت نه نیم ساعت ورسته، یعنی از سهار نگده شپک بجه پیل شوی و او پا در نیم و بجو بانده پای تا ورسیده. سرالده چه دورز پجریان که پرا عداد و ارقام نو زکل تا لاریم اکثر امنیتی زواکونو تلیوی او مشکل اما چه لیغه زینه تلفات رو باسی پا هر ترتیب او چه برید ختم شوی. امنی قماندان ویل چه در طول بریدگر چه او لس کسان و په دې کې درې موټر بمونه وو چې یو موټر بم اول موټر بم وو توانېده چې انفجار ورکړي، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغوی ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه و نور پلی بریدګر ول چې هغه هم له منځه تللی دي. په دې بریدونو کې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیری نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې پنځه منصوبین دي پولیسو د ځانګړي قطعي افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کل شاید دا کې داسې کسان هم وو چې د خاورو لاندې وو، ټپیان ښکاره کېدل، ولې ټپونه ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا ثبت و راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفره وو، خود چې په دې کې 9 تنه ملکي وګړي وو. ولایتي روغتون سرطبیب غرمه مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې کې 2 تنه وخیم دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب بیا نورو کسانو وویل چې نه، دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې دي ټپیان چې دي دا 3 تنه دي.
د ازادي او مشال خبريالو لخوسته لمنګ سره خبري کولې، ورستي جزئیات راکړل. د همدغه نننۍ حمله دوایني شاهدان چې یو افغان امنیتي افسر شاهد الله دی او بل هم د زنګړو پولیسو د قتی مخته یو دوکاندار دی مسعود په دې اړه باندې ازادي راډیو ته ویل.
14 سهار مانځه د جګیدلو په همدغه محل کې وشوله، دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګیدا، بیا نور په مونږ کوټه را کېناستله. جنگ مو تر اخره تعقیب کړی دی، د خاورې لاندې وم او هیڅ مې د وسه نه کېده، خپل وسه دغه مې ټول وکړ خو شی نه کېده. اوس له خاورو راوتلم، سبا بیا په سنگر کې جنګېږم، سبا بیا ستاسو په مقابل کې ولاړ یم. هر څوک چې د افغانانو لس په خلاف باندې جنگ کوي، دا مسلمانان نه پرېږدي، دا هیواد نه پرېږدي، موږ د هغې په خلاف باندې راوتلي یو جنګېږو.
نوم مسعود دی، لوګر ولایت یم، کته خاص نه مخامخ هوټل د سولو پارک ولاته گئی دل منځ ته تر سوچ جګدا اول دراز او تر سوچ نور جګدا ما اپوز نه شیشه ر باندې وګرځیدا، بس شیشه لون دیوم سمره ته نور ملګری مرو غی شیشه لون نه اوسه بیا ولاته اوس و ته بیا اسکار او امبولانس یو چا دنج نه تر سوانه.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې تیر 9 میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلی دي. البته د یوناما پر راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی تلفاتو کې 1.5% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکی تلفاتو د کموالی عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همدارس ځمکنیو جګړو کی کموالی پګوتا شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوی دي. د راپور په اساس 16% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 16% داعش وسلوالو او د غراز د 16% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومي مخالفي ډلې بلل شوی دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 2% عاملین په افغانستان کې مشت بهرني ځواکونه هم بلل شوی دي. په یونما کې د بشری حقوقو د برخي مسولې فیونا فرایزر سنایوتا په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټول ښکېل غاړي باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو لاسو قربانیانو له ډلې څلور یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي، مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې یو ډیر سلنه ماشومان او 10 سلنه میرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې دریمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو زمکنۍ جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9 سلنه کېږي. 14 سلنه هدفي وژنې او 8 سلنه هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا راپور سیړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خودم میکنیم.
مون په لومړی سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکار کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشت کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړي چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبلې کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. په ایران کې د ډاکټورا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي که د دوی د مدد معاش اندازه زیاته نشي نو مجبور دي چې په تهران کې د افغان سفارت مخته د اعتصاب په پار باندې خیمه ودروي. دوی وایي چې د میاشتنی مدد معاش ډیر کم دی او هیڅ گزاره نه پرې کیږي. د افغانستان مالی وزارت دوه اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې د شاوخوا 500 افغان محصلینو لپاره د مدد معاش ستونزه به په یوه اونۍ کې حل کړي، خو محصلینو یو وار بیا ویلي چې د دوی پیسې لا نه دي زیاتې شوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په ایران کې یو شمېر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سوو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کېدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمېر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی په استازولي محمد نسیم فیروزي ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کېدونکي پیسې ورونه رسیږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر وړاندې د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع هم تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبای کنه وایي.
د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر یوې اونۍ بعد د زده کړیالانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغه زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه څو ځله لیکونه اړوندې ادارو ته استولې دي. د لوړ زده کړو وزارت ویان حمید عبیدی وایي د هغو افغان زده کړیالانو نوملړ چې په ایران کې د ماسترۍ او ډاکټورا په زده کړو بوخت دي وروستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړیالانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یو کم مشکل خود داره چون اینا درمین
دا مسله یو څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړیالان نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي او موږ په دې برخه کې د لوړ زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو، ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوسمهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسترۍ او ډاکټورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي، خو دوی وایي له 1390 کال راهیسې هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کومې چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. له دې وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي، خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
نن په پیښور کې په یو مدرسه کې درنه چاودنه شوې ده. د ورستیو جزئیاتو لمخې هلته 9 کسان وژل شوي او تر 113 نور زیات ټپیان دي. دا چې پیښه چیرته شوې د ازادي او مشال رادیو خبریال غلام غوث له پیښوره پرې راپور لري.
پیخه نن سهار د اتو بجو وروستو هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د جامعې زوبیریا زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جمعات ودانۍ ته راغلل او د خپل درسونو پیل کولو نه پس د غلطه چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې دغه جمعات خادم دی د پیخي د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یو لسنیم سو کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي، نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشوله او خو طالبان لګ راغلو دون ډیر نو او صرف درس لیدا ورکې مدرسه خو شاته ده، نو الته ځای کېږي نو دلته مونږ ولدا ځای ورکړی دی او دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټیکټرو کې او په دا چنچانو کې داخله کو رسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بیا ویوړل.
د پیخه پځی کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې تر 15 کیلوګرامو پوری چاودن کې مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کې زی پځی کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبريالانو سره د پیخه پځی کې په خبرو اترو کې وویل فلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبی سړی دلته د ننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې خودلی وو او دا غي رستو چاودنه شوی وو. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری زی پزی شوی ده او د هغه تن د لټون لپاره هسي روان دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګری ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداري ورکړې وو او د وړاندینه د پیښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګومان نه کولو چې داسې پیښه به رامخې ته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پیښور کې د شوې د پیښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وڅلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پر لپسې توګه لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوې بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څنګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپل تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څنګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهیم. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنی او ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام لاتړ د ایران تر ولس غوره بولیم. په نو لګول شو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو لمخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګری ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو لمخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگتن ترمن سترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوښو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت. له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې دغه تړون له مخې پاسته شوی و له سره ولګول او یو شمیر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو وای دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه ل ایرانی رژیم نه د دې ورتیا خستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي غواخله او منځنۍ ختیز چپچپاند نشي کړی. خاغلی پامپیو په یو وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اوموت یلو څو محدود پاتې پیرون کې باید پدې او پوهیږي چې هغوی په ټول منځنۍ ختیز کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګیدلی چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بې بنسټه بللی دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اکتوبر 8 د سمی او بصری میراثونو د ساتنې لنړیوالې ورځ سره سم ده، خو آیا افغانستان دغه میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنگ ځپلي هیواد کې د سل کلونو میراثونو د لمینځتلو د اندېښنو له کبله چارواکو د هغو د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړې دي. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تیره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دیني او دودیزو بندیزونو، څلویښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډیر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
ترمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو.
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1300 لمریز کال کې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې. د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یو لنډ ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوی اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لکسلری واټن څخه اخیستل شوی او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. خاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل دغه آرشیف وساتل شي.
په هغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا ربانی ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نه سي. نو په هغه کلونو کې وساتل شو.
له دې سره سره طالبانو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخی پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانیې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمی او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28مه د سمی او بشری میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغه نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي.
مننه چې خبری مجله مو واوریده. بل پروګرام زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر از شما و سلام به شما.